شنبه د چنګاښ د شمه د جولای 20مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر اوسه جوز مش خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه دولش پښنی وی اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د وروستي بمباری له تحقیقاتو خبرو چې ویل کېږي په کې ملکیانو ته مرشوب لا وشتې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي او واشنگتن پر نړیوالو غږ وکړ چې تر هغو پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې بشپړه موافقه ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړلي خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شایي د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر ولري.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړاو وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
شاغلی روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 400 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پر 28مه وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپله همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیه سفیر خغری مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړي توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې د دوی د روزنې تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
شغل قادر شاوی په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د شجینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو هم خبرې وشوه. په ننګرهار کې په محلي ځواک کې د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاښ پر ومه پیل شوې وه. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د ننګرهار ولایت خوګیانو پچراګام او هسکی مین ولسوالیو سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمه ایزو اردو په لیکو کې د دندو تر سره کولو په موخه جذب او عملنی په 201 سلاب خلو اردو کې د مسلکی روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک په ولسمشر اشرف غنی طرح منزور کړي په ټوله کې شاوخوا شپږ دیرش زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي تر هغو چې د اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې پرون یې په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نه وي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري سي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې سیشتلې د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي سارنوال وای د وروسته د نورو مسافرو لخوا لپ شو واچول شو او بیا پولیسو ونیو. جرمني چارواکو پرون ویل د شمالي شار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حمله د انګیزې په اړه معلومات نشته. د اسرائیل سری اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته دوام ورکړي. د سری اعظم دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یوه ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسه او روسیا به په ګډه د سوریې ختیز غوټې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوه هیوادو په یوې مشترکې اعلامې کې دا اعلان وکړ. د روسیې یوه بارونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه تر څو 50 ټنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیز غوټې ته انتقال کړي. ختیز غوټه د پلازمېنې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز وو او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، تجهیز، سلامشورې او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحده ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډېره مرسته کړې ده. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان جکپوري امنیتي پلاوی نن د کندوز د چاردری ولسوالۍ د بمباری د پیښې تحقیقات رسمن پیلوي. د ولایت مقام په دې باور دی چې د پنجشنبې د ورځې په بمباری کې ملکیان وشل شوي.
څوارلس تنه زموږ ملکي هیوادوال چې په هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلی دي او 2 تنه ټپیان و.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کسان هیله مندي چې جنرال دوستم به سبا کابل ته راشي. په دې اړه وړاندې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم څرګندونه اورېدلی شي.
د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن څومره چې انتخابات نږدې کیږي همدومره د دې امکان شته چې جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړو چې پکې د افغانستان د سولې مسله چړل شوې او د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري چې کله په خوایخ چالونه نه وو خلکو به په افغانستان کې پاتې شوی خواړه څنګه ساتل.
کورنۍ اوبه به په یو لوښي کې اچولې، خلکو به غټو او لوښي منځ کې به په خپله د خواړه کې خودل.
له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن شنبه د ملکیانو د مرشوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه هیئت چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت او عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي، په چهاردری ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ملکیانو د مرشوب ادعاوې څېړي. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشتیاچي ولسوالۍ کې د افغان قواوو په بمباري کې د ملکیانو د مرژوب له موضوع لانجمنه شوې وه. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په حکومتي ادارو کې نه هماهنګي د دغو پیښو د تکرار سبب شوی دی. تفصیل له سالم محمد صالح.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلې هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردری ولسوالۍ کې دغه هوایی برید د پنجشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي له کابله دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ورسېدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل شوی دی چې د دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت او میډیا سات څخه همداشان د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبې په سهار په چاردرې ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې وه دغه هیئت د پنجشنبې په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د والی وایند وی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا سوی که د بهرنیو قواو لخوا، ځکه دواړو قواو هممهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې دخیلې وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وري حمل میاشتې د 12 بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوری ریاست وروسته د غوایي ثور پر شپږویشتمه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي وه د فتنه اچونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تیروتنو له کبله چې د ملت په حق کې کوي بخښنه غواړي. خو په کندز کې ولې یو بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفي څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه سنته حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وزن یم خبر، بل وزن یم خبر، ویل دوی دا داخلیانو کړي، بل وی دا خارجیانو کړي، بل وی دا خارجیانو کړي، خو کروکي معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي. په داسې پېښو پسې حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګړې او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅ څوک اوسه پورې هېچا منل ده، هېڅ کمیسیون په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یک شمې پورې خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې په افغانستان کې 1602 ملکیان وژل سوي او 3403 تنه نور ټپیان سوي، چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندوز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباري کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سالی محمد سالی د کندوز د والي له ویاند نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي تیموري وویل،
پېښه د پنجشنبې ماسپښین نه وړاندې لس او دېرش دقیقې د چاردرې ولسوالۍ د حاجي قیام الدین په کلي کې رامنځته سوه. رهبرۍ د مقام د ولایت په خپله والي صاحب کله چې له موضوع څخه خبر سوه، اجالتان یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته اجالتان رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې رئیس د امنیت ملي او ولایتي شورا وکیلان، علما، انجری مدنی فعالان دغه سید چارزرې ولسوالۍ اوسېدونکي دوی هم پکښې و. نو د هیئت یو ټاکل شو د موضوع څیري چې دا پېښه څنګه رامنځته شوه. دې پېښې په ترڅ کې څوارلس تنه زموږ ملکي هېوادوال چې په هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه ټپیان و چې والي صاحب پخپله کندوز حوزوي روغتون ته واره او دا ټپیان یې د نږدې څخه وکتل.
ستاسو لومړني معلومات څه وایي چې دغه پېښه د چا دخوا سوې؟ د افغان قواو دخوا که د بهرنیو ځواکونو دخوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته مشخصه نه ده چې آیا دا افغان قواو کړي او که بهرنیو قواو کړي. څېړنې هم تر ډېره په دغه برخه یې چې ولې داسې یو پېښه کېږي چې هلته زموږ ملکي هېوادوال پکښې مرګ ژوبله اوړي چې مشخصه شي چې چا کړې ده، انشاءالله چې ستاسو سره به شي.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پېښه ده چې په کندوز ولایت کې کېږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پېښې د عاملانو سره څه چلند سوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پېښې له عاملانو سره به څه ډول چلند کېږي؟
د تیرې پېښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړې وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې و کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبله ونه وړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پېښه رامنځته شوه.
څو څوارې په کندوز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول. هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندوز د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ولایت دی. ډېری ولایتونه ناامنه دي، خو کندوز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 خبري شي و په جو 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډیو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته ملالی بشیر کتنه کوي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده که ولسمشر ټرمپ محتاطانه عمل وکړي د افغانستان لپاره یوه هیله سته ورځپاڼې لیکلي تر درو کلونو کمه موده مخکې چې ولسمشر ټرمپ ولسمشر وټاکل سو د توقع خلاف د دې پر ځای چې د هیواد قواوې له افغانستان وباسي په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو پریکړه وکړه چې له نظامي لارې طالبان تر فشار لاندې کړي چې د مذاکراتو میز ته کښېني ورځپاڼه زیاتوي تر لسیزو جګړو وروسته افغانان سولې ته لیوالتیا ښیي او د دې اړتیا په نظر کې نیولو سره واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو په وینا امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړې ده خو د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره قوي ډیپلوماټیکو ادارو او په ډیپلوماټیکه برخه کې نورو مصارفو ته اړتیا ده په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د بهرنیو چارو وزارت بودیجه او ډیپلوماټیک مصارف کم کړي دي ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیکې لارې سوله امکان لري خو حوصلې ته اړتیا ده هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا سپینه ماڼۍ له کمښت سره مخامخ ده همداراز دا خبره باید تضمین وي چې د امریکا نظامي قواوې به تر وخت مخکې له افغانستانه نه وځي او امریکا به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر سي Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي وخت را رسیدلې چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې عملاً شامل سي ورځپاڼې د امریکا د مرکزی قواو د قومندان جنرال جوزف ووتل له قوله لیکلي چې وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیره میاشت بریالۍ اوربند یو بې ساري فرصت و چې د افغانستان د سولې په برخه کې رامنځته سو او اوس د جنرال ووتل په وینا وخت را رسیدلې چې پاکستان خپل مسؤلیت پر ځای کړي ځکه په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو او په دغه هیواد کې بحران ته د سیاسي حل کلي په پاکستان کې ده ډیفنس پوسټ خبرونه بیا په کندوز ولایت کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو اړوند د افغان حکومت د تحقیقاتو په اړه مقاله خبره کړې ده مقاله د دفاع وزارت اعلامیه ته په اشاره وایي چې د جمعې په ورځ خبره شوې ده مقاله وایي افغان چارواکي د پنجشنبه په ورځ په هوایي بمباریو کې د شذو او کوچنیانو په شمول د ملکي تلفاتو په اړه پلټنې کوي مقاله د کلی د یو اوسیدونکو حاجی شیرین له قوله لیکلي چې دیار لسکسان چې ټولې شدي او کوچنیانو د پنځشنبه په ورځ په رباط کلی کې په هوایي بمباریو کې وژل شول مقاله وایي دا پیښه په داسې حال کې سوي چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په اولس کلنه جګړه کې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات ملکي تلفات رامنځته شوي دي کندوز ولایت وروسته له هغه چې په 2014 کال کې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختري ترمز د جګړو مرکز ګرځیدلې د رواني میلادي میاشتې په لومړی کې د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یو حمله کې شاوخوا 40 امنیتي سرتیري ووژل شول
د ملي جنبش یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم به سبا کابل ته راشي خو د افغانستان جمهوری ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر اخیستی ښاغلی رحیم لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل
دغه کم ضرب الاجل ټایم لاین چې لانیږي دا څو واره په تیرو درو نه یو کې مونږ واورېدل چې دوستم راځي او بیا هغه کم اعلان چې دې کړه او دغه مطابق به راستون نه شو نو په اول قدم کې خدای خبره داسې ده چې تر کومه حد پورې به دا واره د ضرب الاجل ټایم لاین او تقسیم اوقات به مراد
رحیم صاحب په خو هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړي او دا خبره کړې و چې جنرال دوستم راځي لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غنی هم په روسیو کې په یو خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لوی سرنوالي په دې مسلې باندې بوخته ده
بالکل زم به اندی خبره تراتلم اندی خبره تراتلم چې دا وری د دقت توقع دا ده چې هر کده شي هرو مرو دایرا شي دا وری د حکومت له خوا نم د بعض دوستانو سره شمو شخصي لیدل دي دا چې ما وری دل شي امکان ډیر لري چې د بیر تراستون شي
فکر نکوي چې د ملي وحدت د حکومت د نننه به د جنرال دوستم لره تکسره اختلافات زور وخت
یو شی باندې بعد منغو تاسو سره وضاحت لرو هغه دا چې دایک راځي نو حتمی ده چې د ملي وحدت د حکومت سره تفاهم تفاهم کې راځي، یعنی دوی د کوم جوړجاړي په نتیجه کې بیرته راځي، لکه څنګه چې د دې هواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل. که چیرې د جرم کړی وای نو د څارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې د قضیه مخته وړل شوه، لیکن دی د هیواد څخه د باندې وویستل شو. بېرته راتګ یې هم هماغه رنګ چې د تګ سیاسي راتګ دی، یعنې د جوړجاړي په نتیجه کې کېږي، او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسېدلی وي چې د هغې په رڼا کې به د دلته ژوند کوي. نو د انتشار پاړوند ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن په مجموع کې داسې د انتشار بحث چې کله کېږي نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لره تک سره په یو ډول کېدی شي چې څوک یې مطرح کړي، هغه دا ده چې جنرال دوستم په جلاوطني کې د حکومت له مخالف سیاسیات محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی. نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید موږ تاسو د تجربو ته وګورو. مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باید دین استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه موږ او تاسو تجربه لرو چې دا جوړ شوي دي او موقتي وو، نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي. ولې چې تا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت یې د دوستم سره ناسته درلوده هغه مهال دی تر فشار لاندې و او د غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې د بېرته هېواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي، نو امکان دی ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کاملا تغیر وخوري.
رحیم صاحب، دلته یو بله حقوقي مسله هم ده. د جنرال دوستم له راتک سره به د ایشتي قضیه څرنګه کیږي؟ کیدی شي چې هغه بیا څارنوالۍ ته مراجعه وکړي.
بحث هم دلته دی او ډېر مهم بحث دی. د قانون د واکمنۍ بحث چې کله هم کېږي خپل د جنرال دوستم پس له دې نه چې ایشتي د ده په مقابل کې په څارنوالۍ کې عریضه وکړله د هغې نه وروسته د هېواد څخه وتل، زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوه د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي دی له هېواد او د سیاسي بهیر څخه وویستل شو. نو همدا راز د بېرته راتګ کې چېرته جوړجاړی کېږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کېږي یا حداقل یو مودې پورې به پرې غلې پاتې کېدل کېږي، زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده. لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان دغه تېر شپاړس کلنه دوره کې لیدلی دي همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودلی دی په بحثونو کې، او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه په افغانستان کې پلی شوې نه ده.
له مشتاق رحیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته اوکراین ته مخه کوو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي د اوکراین په ختیځو سیمو کې د ټول پښتنې پر ملاتړ غور نه دی کړی. ویل شوی چې د ټول پښتنې دغه پیشنهاد د روسیې د ولسمشر لخوا په فنلند کې د دوشنبه ورځې د سرمشریزي پر مهال د امریکا ولسمشر ته وړاندې شوی و. له 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې د اوکراین د حکومت په وړاندې وسلواله شخړه روانه ده چې تر 10,000 زیات کسان پکې وشل شوي دي. د ازادي راډیو د مرکز د خبر مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له سالی محمد سالی څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان ګاریت مارکویز پرون ویل د تش په نوم ټول پښتني تنظیمول به مشروعیت ونه لري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د روسیې سفیر اناتولی انتونوف ویلی و د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د فنلند پلازمینه هلسنکی کې د سرمشریزي پر مهال د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل لپاره پر کوټولو پیشنهادونو بحث کړی دی. بلومبرګ خبرونه د چهارشنبه په ورځ د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و پوتین روسی ډیپلوماټانو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ ته پیشنهاد کړی په هغو سیمو کې چې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په والکه کې دي ټول پوښتنه وسي. دغه بلتون غوښتونکي د اوکراین د دوو ولایتونو پر ځینو سیمو کنټرول لري. خو د امریکا لپاره د روسیې سفیر انتونوف وویل پر دې موضوع بحث سوی دی. ظاهرا د هغه اشاره د اوکراین په ختیځ کې شخړې ته وه، نه د کومې ټول پوښتنې پیشنهاد ته. د روسیې سفیر زیاته کړه د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کوټلي پیشنهادونه سوي دي، خو انتونوف دغه پیشنهادونه تشریح نه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د او پوتین په هلسنکي کې د اوکراین پر وضعیت بحث وکړ، خو ولسمشر ټرمپ هم د کومې ټول پوښتنې یادونه ونه کړه، نه یې هم د اوکراین په اړه نور جزئیات وړاندې کړل. د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په شخړه کې تر 300 او 300 زیات کسان وژل سوي دي. که څه هم مسکو د اوکراین په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې، خو نړیوالې جزایي محکمې یا ICC د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې دغه شخړه د اوکراین او روسیې فدراتیف ترمنځ نړیواله وسلواله شخړه بللې وه.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 600 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. په ننګرهار کې په محلي ځواک کې د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. دا ځوانان د خوږیانیو، هسکې مینې او په چیراګام ولسوالیو دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې یې په یوه بس کې په چړې لس کسان ټپیان کړي دي. فرانسه او روسیه به په ګډه د سوریې په ختیځې غوطې کې بشري مرستې ورسوي او د امریکا متحده ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د FM په 3.5 اوریدلی شي. البته یو یادونه وکم چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولی شي. د دې خبري مجلې وروستیو ته قریب شوي وو. د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
پخلی شهر معمولاً په ګرم منطقو کې د ډیر وخت پورې نه ساتل کېدل. کورنۍ به کوشش کو چې خپل خواړه کم پاخه کی، دونه پاخه کی چې په وخت باندې دی وخوړل شي. که چیرته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو، اوبه به په یو لوښي کې اچولې چې هغه لوښي به غټو او هغه لوښي منځ کې به په خپل دا خواړه کې خوړل. من ته په بعض ځایونو کې به لږ ډیر ساتل کېدل چې هغه به رواني اوبه به وي. په روان اوبو کې به مثلا دغه خواړه چې هر څه وو، که د مثال په شومړې به وي، ماسته به وي، دغه کټۍ به کلکې وتړلې په پوړي پورې او هغه د ویلې په یوه غاړه به دغه دغه به په ویله کې خوشې کړه. نو ویلې په اوبو په منځ کې چې هغه به روانې اوبه وي، یخې به وي په هغې کې به د ډېر وخته پورې هغه یخې ساتل کېدلې. چې اوس هم په کمو ځایونو کې چې دغه شانې روانې ویلې موجود وي، د دې شیوې نه استفاده کوي.
نو هره دقه خو څوک هغې دیګي ته درېدلی نه سوای کنه. ماشومان لاس نه ور وړ؟
نه، ماشومان خو ویلونه لري ساتل کې، ځکه ویلې به ژورې لوېدلې. نو پلار مور به ماشومان نه پرېښود په دغه ویلو کې ولامبي هغې تغې شي.
بل چا به هم یو دی بل دیګ نه ور
نور ځای خور مخصوص د کورنیو پورې وي دا ویلې. داسې نه وي چې عامې ویلې وي او هغه دا دغه ویلې چې به د کومې کورنیو پورې تعلق لري، دغه ویلې چې د کومې کورنۍ د مانځه تېره شو هغه به استفاده کړي.
که اوس له خپلو خاطرو راتوی، آیا کله تاسو هم په دې طریقه چې په خبرونه کې میاد کړی خوړم ساتلی دي؟
که د پخوانه سسې نظر وکړو، فعلا هم د کلي یوه غټه ویله دی، د سیمې یوه غټه ویله ده چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو وراره کور دی او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا خبری مجله مو همدلته سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر شه. برسیب